سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو سارانی خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لنده یو لسمه د 2015 کال د دسمبر دوه پیل په خبرونو کوو. سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینی مانی ویاندي کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کېږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبه رحمن الله لکړوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترهه هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان، نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خور لڼو سره په لنډمهاله تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلي او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی، مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو حل تم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته وړل شوي.
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ آل اف دی افغانز امپورټډ انټو دی کانتری بای جو بایدن.
د طالبانو حکومت ویلی نن د خوست په ورزشي سټډیوم کې یو تن په عام محضر کې اعدامیږي. نور مسایل هم لرو. هیله د ملکیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته سپینی مانی یو اربیا ټینګار وکړ چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیک ډول شو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینی مانی ویاند کارولین لیویت په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغه ویل
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ آل اف دی افغانز.
د ترامپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایدن لخوا هیوا ته راوستل شوی ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادب ګواخي ایستل کیږي به. ولسمشر ترامپ د مخه د درېمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو اتباعو مهاجرت په دائمي ډول درولی چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینی مانی ویاندي کارولین لیویت زیاته کړه د پخواني ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ترامپ او اداره یې له افغانستانه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلیې د ماموریت پر مهال د اګست پر شپږشتمه ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 189 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینی مانی ویاندی کارولین لیویت ویل په واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد په دوو سرتیرو مرګونه بریت هم هماغه دښمن وکړ چې په کابل کې امریکایي سرتیری د تخلید ماموریت پر مهال وژل. تیره چهارشنبه د نومبر په شپږویشتمه په واشنگتن ډی سی کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبر رحمان الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بېسري دی. د تازه راپورونو په اساس انډرو ولف د دوشنبه په ورځ د پروختون کې د ډاکټرانو د پوښتنو په جواب کې خپلې ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نوم ویلي ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکنوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېره وخته له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 کلن افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال د نور امریکایي ځواکونو لخوا هدف وګرځېد په خپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکنوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پیښې تبعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وانډایور او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
واربشو خوست په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی نن ماسپخین بعد د ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې له وسلو او کمرو پرته د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویر او ترحم رامنځته کوي.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې له دې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2مه نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام شي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکومت د سهار شاوخوا 10 بجې د طالب چارواکو د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلیسي د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهزو ټلیفونونو پرته دي د پیښې ځای ته ورسي. د نوموړي پر ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پیښې په تړاو د قاتل په توګه پیژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سختې رواني اغیزې لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چونین اعدام هایی باعث میشه در ملع عام خشونت عادی سازی شود.
به عام محضر که در دول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوي او تر ټولو بده یې د ماشومانو لپاره ده. د بشري حقونو له نظره د هر اعدام شوي کس انساني کرامت نقص کیږي. هر څومره چې جرم لوړ او جدي وي خو اعدامونه باید په عام محضر کې ترسره نشي. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک احساس کوي.
د بشري حقونو د غفالین له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د علني اعدامونه ودروي. د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو علني اعدامونه او بدني سزاګانو شاهدان اوسي. هغه څه چې د دوی په خبره دوی دوی پر رواني حالت منفي اغیزه کړی ده. له دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اقدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقوقو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندیدو ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د علني اقدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته به حصه کوي. خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اقدامونه له شفافو څیړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مکرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اقدامونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت روان کال د اکتوبر په 20مه وروسته له هغې چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د په خبره خپلواک نه دي او مناسبه پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت دا مهال دوه ته د خپل څلور ورځني سفر په دویم ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان باندې بریدونه غندلې دي. د تاجکستان د ولسمشر مانی په بیان کې راغلی دي چې په تیر یو اونۍ کې لکتر لګت په دوو بریدونو کې چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې شوې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. په دې اړه تر لاندې د میورسته یو راپور ته پام وکړئ. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغه ویلی دی طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د بریټ په تړاو نیولې دي. دا خبره د بدخشان د امنیت قومندانې ویاند احسان الله کامګار رسنیو ته کړي. هغه ویلی دغه دوه کسان د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې نیول شوی. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلی او هغه نه قانون او پارهونکو اقدامات بللی وو. که څه هم چې رحمان چینایي وګړو نمونه نو یاد کړي، خو د تاجکستان مشری مانی ویلو چې لافانسان د دې خبره په بریدونو کې 13 ونی په دوه جلا بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شو او 15 نور جوړبل دي. خود راپورونو په اساس وژل شوی کسان چینایي وګړي دي. په لومړی برید کې چې د نوومبر په 18مه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوې لکتر لګه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوې ده. دویم برید د نوومبر په 13مه هم د یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوې چې لکتر لګه دوه چینایي کارګران پکې وژل شو او څو نور بلدیم. لدی سره جوخت چین له خپل ادب او غوختي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزی. طالبانو د ورستې پیخه په تړاو څه نه دی ویلي، خو د تیرې ونې د پیخه په خبرګونی ویلي چې ځینې کړې پکې کېلې دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بے ثباتی، ګډوډي او بے اعتباری رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه ورته تیرې ونې بریدونه شوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیات شوي. یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکي له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والی یوسف وفا تاجکستان ته تللی او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمو چارواکو سره له نږدې خبرې کړي وې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د دسمبر اواله د ایډز نړیواله ورځ وه. د افغانستان په یوشمیر سیمو کې پر دې ناروغۍ د اخته شو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي د دوی کوم عزیزان او ملګري چې پر دې ناروغۍ اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یوه خطرناکه ویروسي او ساري ناروغي ده چې لویه واړه پرې اخته کیدی شي. ملګرو ملتو اعلان کړی چې د ملاتړ د بحران ګواښ په 2015 کال کې له ایډ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګونه د شاتګ له خطر سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کال وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ، دی چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي. د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلی او کمزوري کړی وو.
زما د ترزو چې د ناروغي باندې اخته شوی وو وروسته تر بلې کمزوري کېده، کله نه کله نسناسته هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شوه چې د ایډز ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالتي خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګاله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغي اخته شوې وه.
دکتر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوانه و، او 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ. د خېټې وروسته وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات لاره په دې ناروغي اخته شوی ده.
هیڅ گرفتار دخترک
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر اوله د ایډز لنډیوالې ورځ سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د ادول وړ دی، او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوي پیښې 40% او له دې عمله د مړینې کچا سمه نیمایي کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وايي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ لګواخ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي. د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته رسیدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کیږي. د بیان په ټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پایتا نه دی رسیدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یو نوې تګلار اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بیلابیلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کیدی شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بیلابیلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولای شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بیلابیلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدی شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقال کی، د غرض د متدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقال کی. تر دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکه پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالیدای شي، او له همدې اړیکه چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغي اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو لاره هم هغه چې پام ورته نیوي شوی او د غرض د غوګونو د سوري کېدو لاره هم انتقالي کی، ځکه هلته هم شریک استنه استفاده کیږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هر شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینې معاینه شي ترڅو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندی جنسی اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېرې اخته کسان خپل ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا لامل د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغي د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغي پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغي اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
افراد مبتلا به
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنه کړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره په احترام چلند وکړي او بې له دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډیسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرو سره مخ دي. دغه پروګرام تازه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدماتو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا خطرونه د سړکونو له نامنې نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو ان هابیتات ویلي د ښځو او نجونو لپاره د خوندی او امن فضا را منست کول اړین دي تر څو دوی بیلابیل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. آن له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې آن لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبه په ورځ د نومبر 1 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کومکاو همه چیزا
نړیوالې مرستې بندي سوي دي، له موږ نه کار اخیستل سوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات سوي دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې بې سرپرسته دي، زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې درې ماشومان لرم خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي، آن له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. دغه راز یې په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان میرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې تر څنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان شریعت نه بلکې سخت دریځی بولي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 1.
او د خوست تریزی او والی شیرو پولیس والی کې د دوو کورونیو ترمنځ په خوانی دښمنی چې سلور کسان پکې وژل شي او د قومي مخاور او ځای وسیدونکو په الوزلو په دوستي بدل شو. په لوی پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو دښتو او شخصي زمکو اومدارنګ په قومي مسلو شخړې دي چې لوګدو لسیزو موجود دي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنی د قومي مخاورو او ځايي مسؤلینو په حلزلو حل فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود رنګ او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشاه او حاجی مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بلتن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشاد راډیو ته وویل:
دا 15 خوله چې مونږ دا به ډیر منځ شوی و، ډیر تریخ ژوند دی، نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځ ته شوه، نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمنو، داسې یو لکه خپل لکه خایل اوسو چاپ لوسو چې یو پله هغه لګي دو هم خپل ځون ته نقصان وو چې موږ لګي دو هم خپل ځون ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل: ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډیر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم میاشتو پته شوی هغه دوه نور نفر چې دي هغه هم د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسون دي، خو سر تر سوال یې بیا ډېر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا څلور وخت په لټه کې.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښول چې د دوی غوښتنه ښکېلو لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل:
دا منځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او څلور کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. او یقیني کدي ځل نه دي ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی و او زه به دومره نه واخه شول، دومره به نه وم مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مکړل، دی غوی کې سره ګاډي کړلې، دی کومه مینه دې شي ډېر خوان وکړلو.
قومي مخاور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپل منځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی حالې ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخاور حبیب شاه خان ویل:
څو میاشتې مخته مو قدمو کې یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه د هغې سر مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده، خپلې حالې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته وي، خپله ویرځو سول زورۍ کوو چې بعدی کې خیر نشته، په مړو مړی نه ژند کېږي.
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځایي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه، په خپلو خبرو کې ویل: د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 140 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو کلونو کې د قومي مخاور او ځایي اوسیدونکو په همکاري یو سلاویا د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوي او مخکینه یو خېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
دا وایي ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په نن نه خبرونه کې یو ټیک ټاکر زمو ملما دی دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ترازی او د سمودې لپاره هلته اوسيږي زمو ملما وایي چې پر ټیک ټاک په خپل پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غوړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي د دېونه د پروګرام ملما د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی لږ سره د تفصیلي مرکه په پیل کې متري وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني
تکل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکې زغپل د تاسو سره د څمکنه د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکې زغپل اوس خپلم په دې محل د څمکنه ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم تاسو سره خبرې کوم زه په نو نسوا انش پته کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکنې ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنې ولسوالۍ ده او الته زه زګیدلم زده کړې هم ډېری نه دي کړې خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وي د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته تقریبا داسې وخی چې اته ویشت کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې
څمکنی صاحب زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم خو لومړی دا راته وایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري کوم محتوا کوم مطلب تاسو خبروي
تکل سه مننه هډیر ښه پښتنه مو وکړه په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ پالیات لرو د موږ هدف دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسو آبادیږي او د وطن باید موږ تاسو دې توازه ورکو او په پرمخې بوزو د ما اصلي هدف په ټیک ټاک هم دا غده چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي په اروپا کې دي په دوبۍ کې دي په نورو هیوادو کې دي هغه ته مینا ورکړو او د افغانستان دینده لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو
ډېر الله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خبروي دا ویډیوګانې لکوم ځای راځي د متحده عربی اماراتو نه او کدلته لڅمکنې نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي دا د ونی ندرې میاشتې کېږي چې زه دلته يم په څمکنې ولسوالۍ کې نو دا اوس کومې نه ختي چې رامنده شوې کېږي دلته ډېر ځانونه او وختل خاص کر د ډنډي پټان ولسوالۍ چې وا د دې سره څنګه تم په 3 کیلومتر کې وو
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورسته نه ختي وي
او بلې همدغه خبره ما کوله دا ورسته نه ختي ډیر ځانونه واختل دغه واړی ته د مونږ په کلی کې داسې وای چې یو څو څاروي هغه ته نقصان ورسېدلو یو دوه کسا تپیان شول چې کابل ته لاړل هلته روغتون ته نو ځانونه خو دغه واړی ته واختل هغه واړی ته به مو اوختي وي خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنگ مرحله ختم شي مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي اقتصاد مو شي نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب مننه
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینا او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي غواړم په دې باب راته وایاس چې تاسو د ټیک ټاک د پیغامونو اغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب په لوی معنا تاسو ته ولومه چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي، موږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د لپاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړو، د جنگونو په مونږ باندې تپل شوی دی. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنۍ هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنۍ کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزوری خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي، مونږ یې چې اېده وکړي سو دا خبر نه پېښه راځي، ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دنده دی پر ابتکارو. دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به ورسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دغه دی، هغه د فیسبوک همکاران چې د ټیک ټاک کوم پلاور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلاور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي، د هغه دماغ په هغه باندې دغه د تکلیف چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمعې را روان دي، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي لپاره، د ملي وحدت لپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسې د خاور لاندې الله پاک دې هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دې مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، کاغه ټیک ټاک وي، کا فیسبوک وي، کاغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت لپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب. زه خپل دلته په د متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ د غدې لاس کار، د نجارۍ کار به مونږ کول، او په کپنه کې بیا غینا داسې ورو اخیری دیتا چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی، یو دوه کسان دی روان سره، دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه، د خپل کور هغه پې پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه، زه خپل تقریبا و میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، و میاشتې زه سفر کوم، او په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډیر وو تکل صاحب. خو کوشش بو دیمنګ همدا غاده چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره نو مکتبونه دی مشومان دی مکتبونه وای او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو
درهم تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکړي او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هی هی تکل صاحب څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو پاندې باب خو مونږ کوشش دی دی په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت دیوالي خبره کوي چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به خوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي هلته سپین ګیري شول ګیري سپینې شولې خو لیکن تر اوسه پورې په مسافرۍ کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافرۍ کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېرم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي خو هغې مینه علاقه یې نه وه سره نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم نو ما وی چې نور اروپا هیوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره بخوي نو اوس هغه هم راسره دی دلته نو هغه هم راته وایي تکه صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته نو نو د ما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوسو څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې لار تل لار شو وطن ته زبدل تا کار کوم همداسه
او بلې همداسه دې هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سر تاسو ته معلومات یې باندې وی دلته خو د موږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتون خاص ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دی ډراوري کوي نو ما خپل هم دغه بچی چې دی لسان می په خاصه دې اوس دلته د ما سره موټر چلوي
درخه سم کنای صاحب له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرۍ 28 کلن ژوند پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومه به بدلته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کال کېږي د غینه مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کول وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګي دنګي نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه ښایسته ښکلی زراعت او د ښکلي چینې د دې موسم نیریږي چې مونږ به مشومان وو تللو به غورغوړي او چینه د دندې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به مونږ تللو بنډار وته او دغه چندروګان دې مونږ کولی تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وایي ګولی پتنګ ورته وایي دا به مو جګوالي هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلي درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې وداره دی همدغسې د لوړي وداره دی دا د جګو غرو سیمه دا د څمکنو سیمه یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دفترونه راغلل دغه اگای نه دی اگای دا به مسری سپیس شنه به مجوړ کړي چې موږ به وکه د لاسو کالو یا د لاسو کالو بو نو تکل صاحب دا د جوی دی اختر المنځونه بچی وشول مشومان به ټول سره راغونو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه بر سره ډیر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چی چا به د خپل خپلوانو کرا پینډی پینډی به جوړ شو اتا تا کسان لس لس کسان د خپل خپلوانو کرا بتللو اغل د بیا دا غټی وریږي وی پخې وی نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خورلې دی مونږ دی منطقې زړغونځي چی دی تکل صاحب دی مونږ دی منطقې زرا چی دی یو مشور دی بیا دی منطقې مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل صاحب زه به څه شی ته تیار کړم چی شی به درته واخلم خو بس زندگی تیره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډیر کوو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وی چې هغه د مشومتوب وخت اوس مې نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه د په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره وروڼو خویندو سره کولای شي
تکل صاحب خبر خو دې تا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسه خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي او که ځوان وي سپینګرې ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکو بیا م اورې هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وی یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وی یعنی په یو کور کې دوه درې ډیر لوی کورنۍ له هم ترغو پوری چې نیکه ژوندای وی یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي له لوی کورنۍ سره کینی او کورونه وړ شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پښتنه دی وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغه ته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه دش کالو کې هغه ودونه کوي نو بیا هغه ته جلا کور جوړ کی نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغه سیده تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جام دی وي بالکل خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکه مو جام دی او هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای وسیدلو نو چې کله
هغه لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې و چې بس په یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لګتنګ شولو ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول زه یوازې شولم همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو که نه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغل ته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانۍ راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي کنه سختي بد شي دومره ډیره شي وي خو بیا هم په پار کاو چې مونږ کلی ته بو دغه موټر په ډیر مشکل سره تللو څه هغه رشکي کولای شي چې پاوی او یار په پښپتر په بازار ته یو کس ولګ دی یو سي
مننه سم کنه سب تاسو مخکې دی لوی کورونو دی وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوړه غنی ځینې شته چې وړه کورونه خوخیږي ستاسو خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندې وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولويږي درس او تحصیل ته زمينه برابر شي کورنۍ وړه خده کلویا
تکه سه مننه کم کسې په لوی ساته نور هوا دو خلک عوام وګورو اغه هم چې کله ځوان شي واده کوي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي دا مې وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو ریواچې د پښتو چې د دا دین هم مخنو شړولې ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړې دلې وي او ستر کړې وو مهنتونه کړې وي اغه بل سره چې کله پغراشي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شنو بیا خو نه کوي همدغه سي مور پلارم د خپل بچی لپاره یعنی امیدونه هم دغه لري چې کچيري د ما بچی ستاسو مزب لک په سہولت کې هم ویل چې هغه سي ډېر سپینګری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته غټي دا د دې لوجه چې د موږ سي وطن چې د هغه د نور هوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصادي هغه کوم کاروبار تلاش وکړو نو د دې لوجه د موږ د منطقو د موږ د مشورې او سپینګری چې دی هغه امید هم دا لري چې باید موږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغه لوجه بچان د پلار زله نشي بدولای کني خو بدغه وي چې خپل ځان ته خپل مشمن تربیه او مکتبونه په خپل وای اوس زه دلته هم تکلیف زه په مسافره کې بوم د ماورونو ودا سینه د چغه په مشمانو کې به پر کړوي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظر مشوم ستريږي هغه په نظر کې وي امدغه دغه بیا د نور په نظر کې نیوي تکلیف نو خبره ده چې لوی زما خپل لوی کورانه چې په یو اتفاق اتحاد وي امور پلار ژوند دی ورته ډیر خوان کوي اتفاق او اتحاد کې ډیر برکت تکل سي
تاسو مخکې اداونه وکړه چې زوی محمد در سره دی تاسو هم ډیر ور وی حالته او زوی محمد ډیر ور دی کله کله د سه فکر د سره پیدا کیږي چې ک مثلا تاسو ډیر وری کول په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وی ل تاسو نه یو ګام مخکې وي په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ او چې بچای می مکتب وای او کده شي چې موږ دومره تعلیم نه دی کړای د ما هدف هم دا و د دومره مسافرې چې موږ غواړل تکړه سیب تر اوسه پورې په مسافرې کې یو هدف موږ دا و چې د ما بچیان سبق وای یو څه انجینر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه وو زه خپل په مسافرې کې هم د ما خپل پوسالو پیسادو کې نوي پیسادا اتیا پیسادا نوي پیسادا هدف هم دا و چې د ما بچان دغه سي سبق او دغه سي پرمختګ خوندي وي چې اغل طبيع ز په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټر په بحث کې هم دغه سي په انجنیري کې خو دغه سي ونشل تکل سي ابدامي پزل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډر ورم او زبای می هم ډر ور ده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سلفی صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه عمل ته په شخصي الیسی کې ده سبق وای نو یقیني زه دا د تویم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما هدف دغه دی چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم دې ځنه په غاړه کې دی خو چې دا ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کی تکل سه
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي هم دسه
پله تکل سه بمدا سي ديما مشومان لورکي ویچاغه سره نږدې مدرسې دي هغه هم ديني سبقونه وي کونشنیکونه او کتابونه هم وای هغه سره سره تر شپګم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه د اصلي آرام هم وای خو تکل صاحب مستون دی ډیری دی مونږ د پښتو دغه مشوره دی پښتو دی دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی دې سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه جونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالونه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغسې دینی مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکری کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولای شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې دمون اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه وته ورکړي وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلموي
ها باندې تکل صاحب حالا دي ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لاره راته قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چي دي ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو ملمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي ملما
ستاد نفرت نظر تند زلر مانو سوکل دا چیز دی تہم بارانو آئے استاد نفرت نظر تہم دزل ارمانو آئے تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی اغتا دلتا چپٹا تھا خل جانا نو آیا تمرا سوکھ لدا چیز دے تم باران ساد نفرت نظر تم دسر مان
Thank you.
خیالونو ستوري زهم غمونا ټکوم تد خیالونو ستوري زهم غمونا ټکوم تد خیالونو ستوري سان سبس ما کوایم تا تا بس ما نو آی تم رسو کلا دا چیز دی تم بارا نو آی ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان نو آی